پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 23 نیټه ده. په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو خو د تل په څېر خبرونه په خبرونو پیلوو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12مې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمیز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي او د پاکستان په پرونیو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12مه ورځ ده چې خلک دغه ته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خار د ازادي رادیو خبريال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلې دي او د خوراکي موادو بای هم لړ شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې خار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قمندان وروسته تر هغې زندن شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي وایان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراو ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي. د ولسوالۍ د امنیت قمندانې مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بي سیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلی کې او بل هم په څراغ کلی کې سوځولې دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولې خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونه ورده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر لسو پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزورې فعالیت لري نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوي ګوند پر ټاکنیز کمپاین پر ټاکنیزې غونډې ځانمرګې برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 128 کسان وشل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې ورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. دایش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړې سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي ویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکي پړاو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په روسیې څولسیز کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شمېري.
خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغه پروسې څخه ملاتړ له اغیز ډک کار بولي. د دغه شورا د رهبری شورا غړی محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراری خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونه په لړ کې د نورو کورنیو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم ووري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا موقع ورڅو د خبرونه د سرمزوته. د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغه پروسې ملاتړ لا غیزه ډک کار بولي. د دغه شورا د رهبری شورا غړي محمد امین وقات ازادي رادیو تول هلته د نړۍ د ستر علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولای سي د وسلوال مخالفینو لیکي کمزوري کړي. د پداسال کې د چی د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د ورستي پریکړې تطبیق د دعا او پرې ټینګار وکړ. د یاره نور تفصیل زما همکار یوسف تترنده کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پرکښ دی. تترنده په پرمونی ته شرغلی تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بلې فریبا جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. په داسال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد مولا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په خکلو غاړو یې غږ وکړ چې ورسته هغه پریکړه لیک ته چې د عربستان له خاورې د نړۍ جید او علما و خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړو او دغه جګړه ناروا بلل و هغه ته اجمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوې ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او ترڅنګ یې د یادونه کړې ده چې پروسې د هڅې به حتمن رنګ راوړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خبرېدل بعد وسلوالو مخالفینو لیکي کمزورې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراری خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب له خوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړی او د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. له هغې وروسته بیا د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ سعودي عربستان د هغې جدې او مکه مکرمې ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو کوربه و چې په افغانستان د جنګ په اړه باندې فتوا صادره کړه او په دغه هیواد کې جنگ ناروا وبل. د علماء وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک مسلمانان دي، نو بنان په دغه هیواد کې وینه تو یول هیڅ ډول شریع جواز نه لري. بلې فریبا،
بلې ډیره زیاته مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو اوریدل، د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ له غېز ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبري یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او ناخوالې راپورته شوې دي. البته دا ناخوالې له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشری د جنبش ګون مدني ملاتړ او پلویان لار کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بنده را خوشي کړي، له قیده خوشي کړي. په مزار شریف کې له څلورو ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشي کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه حال اخیستی دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی او که څنګه؟ حبیبزی ورسره وویل
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قیصری هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواکي سیمه کې راټول شول او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. لکه چې وزیر رئیس چې موږ کوم تماسونه د پبل خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودل، کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم ترجمه کمیسیون دروازه د کارکونکو پر مخ بند ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلې؟
د کومې خبرې چې موږ په بس خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې په خاطر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به دا ستونزه څنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل هم هڅه کوي؟
لکه د رئیس د کمیسیون چارواکو چې خبر ورسره لولي، دوی ویل چې امنیتي چارواکو هم درنګ د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې په جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمت عامې لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزي وی چې له احمد شیبر سره په دغه شهر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبرې کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس په هم وصل و سالته ورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروم.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې 14 لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې سباندې 300 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبي آفاتو د پیژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. دغه په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیدو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیته محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیا رغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدون اجند نن از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي اوبو رسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیا رغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. خغلی اجند وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لاره به سلګونو تنو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 215 افغانۍ، د بوري یو 50 کلی بوجي 1390 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجي 2680 افغانۍ، شپږس لیټر غوړی 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلويخ پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مننه کوم دوستانو، تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ په tamadasadiradio.com. اوس په سیمه ایز موضوع راوخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 210 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې اوس و چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکښ وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښ زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پروند پاکستان متحده مجلس عمل غونډه پیژندل سوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه سوي. البته د دواړي پیښې پروند سوي دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلی خو 15 تنه پکښ وژل سوي دي او تر 23 شو ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پروند د هغه وخت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د فرشتي خبرونې ته شاله خلې. په پاکستان کې پر ورستي خونړی چاودنو آیا نړیوالو خبرګونونو شوډلې دي؟
اوریدم کو ستریمو سیفره با ستریمو سیتام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرونی په کې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حملو عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د هغوی له حق محروم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجه وزارت په دغه بیان کې ویلي دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له هغو ټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پاوځ د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره سي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. ورېدونکو په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله، فرشته یو بله پوښتنه دلته لکه چې مخکې هم په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غیوات په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور نیولې د کله چې دوی لاهور ته ورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟
و د پرونو دو انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل سو، البته مخکې تر دې چې ستاسو سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم، دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو، په شخولو او په دغسې نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالان په پر دې مسله هم وروسته رپورټ وړاندې کړي. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل، دغه دواړه یې ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډۍ اډیالي زندان ته بیول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د یوې معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینی برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوي دي. په پاکستان کې یوې تحقیقاتي ادارې لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایي ډګر کې کښته سول، د دوی پاسپورتونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکه کې کښېنول او په اسلام آباد کې اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته اچول سوي، وګورو چې نور څه پرمختګونه کېږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې ازرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاوخوا ته راټول سوي وو، خو پولیسو منطقه کلابند کړی وه او نن هم ویل کېږي چې 10,000 عسکر او پولیس په لاهور کې موظف شوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم فرشتې جلالزی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په اجمل تورمز خه واورو چې د کابل چاپ یو شمېر نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بیلابیل مسالو باندې تبصرې لیکلي او مقالې خبرې کړې دي.
کابل شاپ پرسپانو پخپلو نننیو غنو کې د ناتو د سرمشیزي او افغانستان سره دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د راستنیدو پاړه مطالب خبره کړی دي. میډیا رمن خپلواکي ورسپانې لیکلي د ناتو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. پورس پانا کې راغلی چې د ناتو په کلنۍ سرمشیزه کې چې په بروکسل کې جوړ شو، یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورسپانې د ناتو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکی ورسپانې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلی دي. ورسپانې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي، خو ناتو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواک ورځپاڼه بیا خپل سر مقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم به په لنډو ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له خاغلی دوستم سره کتلی دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنېږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانه مننه چې تر دې مالر سره وي. اوس په د ساينس د ګرتوار سوچي په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه مو اسمت څاروان خبر کړی.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلیدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کیږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزي کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره زیتنم له خاکی افغان میزنګ تویلای لمغنه محترم رئیس جمهور صاحب سمولا خواهش ده چې د ازمج معلومه مخسرنګ شته او بعد عموده شي نو پروسګند نه سپرات سي وخت هم د زنده نو کارونه خو سمې الله پاک نو کوشش وکړي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو څنګه نظم شیان کوم راګرانه کړو او نوې سیزن پر رسیدلې ده نو بخی هیڅ د شی وسله لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو دا کشتیو بادام ته نشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دیش کو چې 15000 3000 خرچې دو مشت پر اوس کال نه پاتې دي دا تقریبا اوس په شپږ سو په 3000 په 1500 د خرچېږي نو لو پندې رمې مهرباني به مې رازما پیغام زړه تر زړه خبر کړی. السلام علیکم.
زه اندرمه اول د پکتیا ولر د ډیربور سره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادره ټول کار کوم کوریدونکو ته رسول کوم سلامونه او نیک اله احترامات وړاندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نکېږي، جهاد په پنجاب کې کېږي، جهاد په لاهور کې کېږي، هره منډه کې کېږي، جهاد په غزه کې کېږي چې نامشروع کارونه کېږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق کیم. زما یو داخله ده زه خپل امنیتی سره یم او دا هله مې ټول مو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته ټول څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستند راکړي ولی په دغه کورونا په سیدې ځنه په سیدې بچان رو دیو شل غواړي دا دی ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماشتر کونن نو سبا ماشتر کو نو موږ دا صدره مې اشته چې ورته مستند راکړي.
السلام علیکم. زه خدل ودود وفادار د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما پیغام و دواړو طرفونو ته دا دی طالبان دي که حکومت کوي تاسو راسئ د لوی اختر پورې دغه وربند نور هم زیات کړي او د سولې لپاره تاسو خبرې زیاتې کړي ځکه چې مخکې په کوچني اختر کې دا درې ورځې وربند راغلی نو دا باید تاسو ټوله پر یو ځای کښېني ژر تر ژره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي نو دا هم ورښه فرصت دی دا افغانستان ډېر دولدلی دی کده دلی دی هره ورځ ته څو بې شمېره کسان شهیدانېږي بې شمېره کسان ژوند لاسور کی بشمیر کسان زخمیان کی بشمیر کسان کنجیان اطمینان کی مغرب قوم تاسو سودا وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د سنو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې تاسو پیغام تاسو نظر دی په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته او تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ د ازادي راډیو پیغام سپتون کې داسکه کې پریږدي ازادي راډیو درته د ځنګړو خبرونو لاله خبروي او له چارواکو سره شریکې دغه راز غوړم چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو ماشان تر وبجې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د FM پر سل اشاره پنځه څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صاف اوازه اورېدلې سي په دې سره ورسېدلو په کابل کې دولس بجې او دیرش دقیقو ته رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په جوز جان کې نن د دولسمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ځنګړي استازي نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو غوښتنه کوي د بدخشان ولایت سیمه ایز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شا تمبولې دي د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سمیز مقامات وی تیر شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بی سیم دوه مخابراتي شرکت د افغان بی سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي په پا پاکستان کې په پرونیو بریدونو کې د وشل شو شمیر 133 ته لوړ شوې ده د غراس په دې دوه حملو کې چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وشوې لک تر لګه 200 کسان ټپیان دي د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړي جکپوړ سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړي ته ورسیږي
مننه کوم رضوان مراد دوستانو د ژمنې سره سم اوسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی دغه خبرونه زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافي همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د نشي موادو په اړه نړیوال ټولنې ته د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړ کړه د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګری د پنځم به پورز ازادي رډیو ته وویل چې د عملیات د اچین ولسوالۍ په نرګوسه کې کې شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړه شوې ده د خغلی یادګری په وینا له دې کارخانې څخه 15 کیلوګرامه هیروئین او 50 کیلوګرامه تریاک ترلاسه شوې دي بلور تل نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 121 تنه قاچاق کوونکي نیولې دي خاغلی یادګاری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو مبارزه علي مواد مخدر
له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څلور نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 168 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د قاضیو په تور 121 تنه نیول شوی چې په دوی کې 3 تنه پولیس او 3 میرمنې هم شامل دي
د کابل پولیسو نږدې سلطنه د نشي موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي د کابل امنیه قومندان داوود امین د چهارشنبه په ورځ آزادۍ لړۍ ته وویل چې د یو سلو یو آسمایي زون قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو نه نوي قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. له دې کسانو سره څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین، 316 ګرامه شیشه یا کریسټال، څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک، 16 کیلوګرامه چرس، 4 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 لیټر الکولي مشروبات نیول شوي دي. یاد دې چې په دې موده کې د کابل ښار له وو ناحیو څخه 310 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وړل شوي دي. په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې 15 کسان د چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د شمشاد 202 زون قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی یو تن چې غوښتل 40 کیلوګرامه چرس د یو موټر په واسطه قاچاق کړي د پنجشیر امنیه قومندانۍ پولیسو په حیثیت اول ولسوالۍ کې نیولی دی. په دویمه پیښه کې په بغلان ولایت کې 4 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دا 4 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتل 609 کیلوګرامه چرس د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. 4 کسان چې غوښتل نشه یي مواد د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرتزاده د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دا 4 کسان چې د هیروینو 245 کپسولونه په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هرات د هوایي ډګر له لارې ډهلي ته قاچاق کړي، هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې پولیسو په ګذره ولسوالۍ کې ونیول. دا یادونې وړ ده چې په دې ډله کې یو تن چې ډېر کپسولونه په خېټه کې ځای پر ځای کړي ول ناروغ او په روغتون کې بسترې دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 2 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ کسان چې د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي د عدلي او قضایي مرکز په علني محکمه کې له یو څخه تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد وایي په تیرونۍ کې شپږ کسان له 40 کیلوګرامو تریاکو، 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، 115 لیټره تیزابو او 940 ګرامه شیشې سره نیول شوي او دوسیې په عدلي او قضایي مرکز کې د څېړلو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت لخوا نړیوالې ټولنې ته د نشه موادو په اړه د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کول
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دا چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي همداسې په نامه چې دا باید تطبیق شي.
په غور ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
کښت او زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندې په غور کې هم کرل کیږي.
د اسمت په نوم د معتاد ژوند کیسه به واورو.
انځه چې دی عمل ترالم دومره مې ځون خراب اس چې خبره چې لازمک اسمان نازمک تراټیټ شي پل بچان بمران خپو پلار بمران خپو ورونه بم خپو
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب تاسو د لاسه به مونږ کله خیر وینو؟
ولای جی صاحب خدای دې خیر کی څه مشکل پکښه؟
اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کی څه مشکل دې؟
مشکل دا ده چې تاسو پولیسو په نوی کلی کې زموږ ډوان دیوالان له موټرو سره نیولې دي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. افغانستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې ټولنې ته له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي وړاندې کړه. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم ازادي رادیو ته وویل د دې ستراتیژي مسوده چې 4 برخې لري په ویانا کې د سیمه هیوادونو، اروپایی اتحادیه، امریکا او ملګرو ملتونو له استازو سره شریک شوه. په پام کې ده چې 2 میاشتې وروسته د دې هیوادونو او سازمانونو استازي غونډه وکړي او د دې ستراتیژي مسوده ومني. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې د نوې سیمه ییزې ستراتیژي مسوده د نړۍ له 14 هیوادونو سره شریکه کړې چې په دې غونډه کې د سیمې، ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان استازو هم برخه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قایم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز ستراتیژي په نوي مسوده کې د نشه یي موادو قاچاق، بدیل معیشت پروګرامونه، د معتادینو درملنه او نشه یي موادو د چیړنې په اړه مطالب شامل دي. ښاغلی قایم زیاتوي چې د ستراتیژي د وړاندې کولو په غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او له نشه یي موادو سره پر عملي مبارزې ټینګار وسو.
اغه نو شش په دې ستراتیژي کې دا راځي چې موږ نه غواړو چې دا ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې اغه انډیکیټرونه سره ټاکلې یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ لپاره چې هر ملک چې کوم واده کوي دا باید د مسؤل وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم واده چې کړی هغه تر سره سوري کړي درسره په یوه واده نام او تر ټولو مو د امریکا ایالاتو مګان هم نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوې ده د یو پیسو په برخه کې او بل یو برخه دی عملی هم پکار ده چې یو کیمیاوي مواد چې تریاک و هیروین باندې بدلی هغه بعضن د اروپאי ملکونو منشأ اخلي.
د ښاغلی قایم په وینا د ویانا په غونډه کې گاونډي هیوادونو ژبنه وکړه چې له افغانستان سره به د بدیل معیشت په برخه کې خپلې تجربې شریکوي او د افغانستان د زراعتي محصولاتو خرڅلاو ته به زمينه برابروي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري کمزورې ده، له همدې امله ضروری ده چې د داخلي هڅو ترڅنګ سیمه ییز ستراتیژي هم جوړه شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین محمد ظفر وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییز اجماع نشته. ښاغلی ظفر زیاتوي تر څو چې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري ونه کړي او په افغانستان کې امنیت تامین نشي، له نشه یي موادو سره مبارزه به همداسې له خندونو سره مخ وي.
خوانم رابطې خو یې په دې حق نه، خو داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه و. زه فکر کوم چې دا عملی شي خو ډېره به ښه شي، خو داسې عملی کېږي یعنی کې زه ډېر مطمئن نه یم. هغه پورې چې زموږ په ملک کې امن نه وي راغلی، زه فکر نه کوم چې دا سیمه ایز اجماع جوړ شي، ځکه دا یو بل سره ارتباط لري. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي، خصوصا په دې ورځو کې د سولې خبرې چې روانې دي، نو که رښتیا تصمیم نیول شوی چې په افغانستان کې امن راشي، دا ورته بالکل سره سلو کې عملي ده او کېدای شي چې بیا نتیجه هم ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو شامل او افغان حکومت له مالی او سیاسي پلوه پیاوړی شي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې باید د سیمې هیوادونو ته له نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونه تعریف او له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
محمد ایاز تر نه کو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت نوې ستراتیژي په اړه راپور راوړوه. دا چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د نشه موادو په اړه د سیمه ییز ستراتیژي مسوده وړاندې کړې، زموږ همکار مرسلین ارسله په دې اړه له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي معین جاوید احمد قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ستراتیژي د جزئیات په اړه پوښتلې دي.
خاکه سیمه ییز ده، د دې کې موږ غواړو کم له کمه د یار لاس ملکونه موږ خوره شریکي کم له کمه او کني هغه سایګان خو باید وي پکې او سره اڅر لري پراته لکه ترکیه او دوی چې متضرر دي خو نشنی نه دي. نو هغه شکل د ستراتیژي اهداف یې سیمیز دي، هغه کې هغه مسایل واضح خبره ده. تو غټ مسایل باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو یو بل سره شام کاری وکړو، دغه ممالک او د مبارزه مواد مخدر کې مفید ثابت شي، په کې غټ برخه د قاچاق خوش په قاچاق باندې باید خبرې وشي، د ویل تګلارې او پیدا شي او سره اعتبار سازي وشي، د ملکو ترمنځ شي معلومات شریک کړي، هغه انټلیجنس سره شریک کړي او د قاچاقبرانو د مافیایي کړي چې د گرفتاری سبب شي. یو برخه د یو بل سره کومک په معیشت بدل کې یا د بدل لکشتو برخه کې چې هغه کې څنګه مملکتونه بالخصوص لکه ایران او پاکستان او د خواته ازبکستان ترکمنستان دا ډېر مفید ثابتېدلی چې زموږ د قانون زراعتي اقلام اجازه ورته ورکړي د دې مارکیټونو کې خرڅ د تر څنګ په معتادینو په تدایي باندې خبرې وي او بله برخه یې په تحقیق او ارزیابۍ په باندې خبرې کوي چې مسایل مختلف مسایل باندې تحقیق وشي. نو د دې د خاکه جوړه شوې او دوی ته خاکه مور جوړه کړې او افغانستان حکومت جوړه کړې او دوی سره شریک سوله دي لپاره چې دوی خپل نظریات پکې شریک کړي. هغه نوی شش په دې ستراتیژي کې دغه دا چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق ترڅنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ لپاره، اکاونټبلټۍ لپاره. هر ملک چې کوم واده کوي باید د مسؤل وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم واده چې کړی هغه تر سره سوري کړي درسره. افغانستان د اول ځل لپاره چې یو ستراتیژي موږ جوړه کړې و، مخکې خو اکثر داسې چې اسناد به نور جوړول به موږ هم جز سلو بل تطبیق کړل. نو دا اول وار دی چې موږ لیډ اخیستې، رهبري موږ اخیستې ده، موږ ډرافټ هم جوړ کړی موږ ورته وایو چې سر موږ دا خدمت کړي دغه کوو تاسو راځي نور راسره همکاري وکړو. نو د هغې د حسابه ډېر زیات هرکلی اوسو په بینالمللي ټولنه کې هم بینالمللي اداراتو او ملکونو
د سیمې هیوادونو خو ستاسو عملي اقدامات په کار وي. د اروپایي هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو چې د سیمې نه بهر دي د هغې د مالي برخه کې هم غوښتنه شوې چې د هغه په دې برخه کې ونډه واخلي.
دی په مجلس کې وو پای هوادونه هم وو چې د اروپا هم وو انټرپول هم وو د امریکا ایالاتو لګان هم وو. نو هغوی نه دوو برخو کې غوښتنه شوې ده د یو د پیسو په برخه کې چې د همکاري وکړي چې د کلمو تطبیقو په هغه مالي برخه کې او بل یو برخه دی عملي هم په کار ده لکه یو کیمیاوي مواد چې تریاک و هیروینو باندې بدلوي یا بعض د اروپایي ملکونو منشأ اخلي. نو په هغه کې مبارزه هم د دې نوم چې دی په کار چې هغه د نور سره مبارزه وکړي.
پتیر کې شکایت دا و د افغان دولت له خوانه چې د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوندي هیوادونو په مخدره موادو سره مبارزه کې همکار صادقانه همکاري نه کوي. څه لارې چارې نوې سنجول شوې چې ترڅو د اړ شي دي چې همکاري وکړي په دې برخه کې؟
دا ستراتیژي یو د غلارو نه ده. دا ستراتیژي یو د کوشن نه دی چې موږ مجبور کوځو کدي چې موږ یو ځای ګوندي هیوادونو نه نور دخل کړی دي بل متحده په کې دخل له نور ادارات هم دخل دي چې هغه په مجلسو کې شریک وي. ان شاء الله دغه بینالمللي فشارونه تر څه حده سبب شي او بل زموږ خپل اخلاص څنګه موږ ورته وایو چې ورته موږ دغه زموږ ستراتیژي جوړه کړې ده او همکاري کوو څه چې وایو په هغه باندې خبره ولاړم یو تاسې همکاري وکړئ ځکه دلته دولته د اعتبار خبره هم ده. نو ان شاء الله توقع لرو چې دغه ستراتیژي مخ ته لاړ شي تر څه حده پورې د دې هیوادونو اوس کولای اعتبار ترلاسه کړو او دې همکاري سره وکړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 شل 15 سلويخت 0998 255 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
اوس غور ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین نه دی سوی. د غور له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیل وایي چې له همدې عمله په روان شمسي کال کې په غور کې کوکنار ډیر کرل سوی او دا ولایت د نشي موادو د تولید په لوی مرکز بدل سوی دی. چارواکي په دې ولایت کې د نشي بوټو د کښت عوامل ناامني او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنی په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصرفیت بولی. په دې اړه له غور څخه زموږ همکار قادر غفری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او د دې بوټي پر ضد کمپاین نه کولو دا اندېښنې راپورته کړي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي کیدای شي په دې ولایت کې د نشه یي موادو تولید، قاچاق او معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوي خو حکومت یې د اړولو لپاره پروګرام نه درلود. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال امنیتي ځواکونه په جګړو او انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو په ساتنه بوخت ول ځکه نو د کوکنارو اړولو ته پام ونه شو. د ښاغلي وکیلی په وینا دا مهال د کوکنارو نیخ وهل شروع او تریاک د راټولېدو په حال کې دي. تر دې وروسته که د کوکنارو بوټي واړول هم شي هیڅ ګټه نه لري.
لبره مرغه چې سکل په غور کې د نشئی موادو پر وړاندې کمپاین نه دی شوی او زموږ د معلوماتو لمخې هغه بزګران چې کوکناري کړی ول خپل حاصلات اخیستي او تر دې وروسته د دې بوټي پر خلاف کمپاین هیڅ ګټه نه لري. سکل تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوی او لبره مرغه و من شوی کولای چې د کښتونو لمنځوړلو پرګرام عملی کړو.
په غور کې ځینې مدني فعالان د کوکنارو په مخنیوي کې د دولت بې غوري د نشه یي موادو په کښت کې د ډیروالي ستر لامل بولي. د دوی په وینا حکومت هیڅ کلم د نشه یي موادو په برخه کې له بزګرانو سره جدي چلند نه دی کړی او دا کار د دې سبب شوی چې بزګران ډیر کوکنار وکړي. د دې ولایت یو مدني فعال محمد وزیر نورانی ازادي راډیو ته وویل
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندي په غور کې هم کرل کیږي. لبره مرغه چې په دې ولایت کې سلګونه ټنه تریاک راټول شوی او نور نشه یي مواد هم تولید شوی دي. تر څو چې دولت یو منظم پروګرام لمخي د نشه یي موادو پر خلاف اقدام ونکړي خلک به د کوکنارو کښت هم داسې دوام ورکوي.
په ورته وخت کې د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی هم دا منی چې د دوی امنیتی ځواکونو د زیات مصروفیت له امله ونه شوی کولی چې د کوکنارو کښتونه واړوي. دی وایي چې بزګرانو زموږ د امنیتي ځواکونو له مصروفیت څخه ناوړه ګټه واخیسته او له کوکنارو څخه یې تریاک ټول کړل. ښاغلی خطیبی زیاتوي چې په ژمي کې به هڅه وکړي د پراخو تبلیغاتو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. ښاغلی خطیبی وایي
اداره محلی برای مبارزه علی
د غور سیمیزه اداره له نشئی موادو سره مبارزه کوي، خو له بده مرغه چې په روان کال کې ناامنی او پولیسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت د نشئی موادو پر خلاف مبارزه ټکنې کړي و.
تحقق پذیره
په غور کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې د حکومت پټه خوله پاتې کېدل هغه مهال د خلکو انتقادونه راپورته کړل چې د معتادینو شمیر ډیر شو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په غور کې نږدې 70,000 کسان په نشو اخته او د معتادینو د کورنیو تر څنګ عامو خلکو ته هم ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړي دي.
مسکا هوتکو چې په غور ولایت کې د کوکنارو په برخه کې د حکومت د بېغوري په اړه راپور راوړوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خاطرې نوبتي د پکتیا ولایت اسمت خبره نشاله چرسو څخه پیل او څلور کاله وروسته په شیشه یا کریسټال وخته سو چې په دې وخت کې اروپا ته ولاړ. که څه هم په اروپا کې شکار جوړو، خو هلته هم د خپلو نشو له امله له دومره کړاوونو سره مخ سو چې بیرته افغانستان ته راغی. دا چې اسمت د نشو له امله نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
خپل دکاندار ما یو مرګره به ماته راته خپل ډیر وخاملی وو، ماته براغه کې نست به خیر تمام شو کوته راغی. ما خپل ورته ویل منتر اول ز یو دم کش کمی وری وو چې څنګه مزه کی ام چې وری وو هل بس ماته خوان راک اگر ایسه ز په دی عمل باندې راغلم. شه چې ما شروع کړی غنه ما مخ کې چرس ویل اوب من کاله کاله ویل من څلور کاله می چرس ویل بیا دغه الک سره چې ما شروع کړی یو کال دغه شیشه وو چې یو کال کې چې زدا شیشه وای چارس خو می یو د ترزو یو اغه چارسی وو. نو ما په تخپل نشیت کو چې لکه دات سکه بل ورځ یو ذکرالو د توت ونی لاندې کې ناستو د سیګریټای ډک. نو ما خپل یغه ته ویل من تراوړ یو دم ز کش کما اتان څلور پنځه کاله مخکې خبره ده یغه خپل راته ویل می وه بیا ما ورته شل من تراوړ سره کوم مزه کې یتیم یو کش کش نو ډیر خوند راک. نو ما غرايسه ز په چارس را لم یغه سره به کله کله ویل ډیر تغیرات په ما کې راوستل. حتی ما یو دکان ډیر ښه دکان میو هغه دکان میم له لاس ورک بیا ورور او پلار می ولی ګلم اروپا ته اروپا کې می یو نیم کال تیر ک بس زړه می تنګیده کال د غنشه می شي چې من پیدا کیدل بیرته چرالم بس په دی عمل رالم په دا شیشه باندې رالم ز چلاړم بیا می پلار دکان خرڅ ک بیرته چراغلم نو خالی میدان پاتیش بس بیا مزدوری ته مجبور سم مدرسه ور په درینیم سور په می دورځي غټلې بس هغه هم چې و غټلې بس را بغل نشه باندې به می ور کړی. ان ز چې دی عمل ترالم دومره می زون خراب اس چې خبره چې لزمک اسمان نزمک ته راټیټ شي پل بچان بمرانه خپو پلار بمرانه خپو ورونه بم خپو دکانداری می ټوله په نشه برباد کړه هر څه ختم شو. یعنی په دې اخلاق په دیغه کې ډیر فرق راغی غصه برات لا کور کې مې چټي جنگونه کول خزه به مې خپه کړه بچان به مې خپه کړه حتی ورور سره به مې خلو ویله مور سره به مې کله کله خلو ویله حتی خزه به مې صحیح خبر نه را سره کولې وای ته دا کار پریده دا ولې کوي وای ته څه مجبوریت لري ها پیسې وای چې ته په نشه ورکې وای بچانو ته دې میوه پی راوړه بس ما به ورته ویلې ښه ښه صحیح ده بس و مې نه منله ډېر پښیمانه مې د ژوند تر ټولو بده خاطره مې دا ده چې ما نه پلار ډېر ناراضه ده. دوه ورځې مخکې مور مې سر راته سرتور کړ چې زویه نور دا عمل مه کوه. یعنی په لس وارونه هم زیاتې راته زړلې حتی چې ښځه مې دې ته اغوستله چې نور هلته کینی دي د پلار په کور.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حج اسلم په نوم د نشي موادو یو لوی قاچاقونکي د پولیسو له یو جنرال سره په ټانډیوالي لري. هغه ته زنګ وروهي چې د دوی دوه قاچاقونکي پولیسو نیولي او دی باید په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي، خو د پولیسو جنرال ورته وایي چې د هغوی دوسیې اوس رسمي سوي او یوازې د کورنیو چارو وزیر یې ولاړ ورته جوړولی سي. حج اسلم همدلته کلک هوډ کوي چې د کورنیو چارو وزیر به خامخا له کار ګوښه کوي. دا چې حج اسلم به د کورنیو چارو وزیر څنګه له کاره ګوښه کړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم سلام
جنرال صاحب. اکرم خانه، زه حاجی اسلم خان خبرې کوم.
اوهو حاجی صاحب، سلام علیکم. جوړ په خیر څنګه یاست؟ دوستان جوړ دي انشاءالله. تاسو خیر یاستی؟ ژوند په خیر تیریږي
جنرال صاحب. ستاسو د لاسه به مونږ کله خیر ووینو؟
ولې حاجی صاحب، خدای دې خیر کړي، څه مشکل پېښ شوی؟
اوهو مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو پولیسو په نوي کلی کې زموږ ډوانډي والان له موټرو سره نیولې دي. موټر بالا پسې یوازې دا زموږ ګنډي والان را خوشی کوي.
کوم دی نفر؟
یو فرید او بل جاوید نومیږي.
هغه ایران ته چې دیرونه خشخ کوي
او بس هغه یادوم.
عزیزه، زموږ ستاسو خو د لاسو کالو انډیوالي ده. تر اوسه چې ستاسو څومره موټر او نفر نیول شوي دي نو ما ور خوشی کوي.
جنرال صاحب، مفت خودی ندی را خوشی کردی، هر وار می در دالر رو باران در بانده کرده زورا ورا.
تا خبره سانه ده چه دالر دی را کردی دی اندی، ولی خود اگه چی دی؟ تا قاچاق کردی او دالر را کردی او زبیا تا اندی والان و موتر بر خوشی کم.
خواه چه دا سی دا نو دا دوال کنم جر را خوشی کم.
یار آجی سا کریستی اگر تا وایم نو تا کار نسم کولای.
ولی نشه خوشی کولای؟
دا بندیان زما په لاس کې نه دي کنه. له نیول کېدو سره سم یې کابل ته بیولی دي. اوس یې دوسیه رسمي شوې ده او یوازې د کورنیو چارو وزیر یوه لاره ورته جوړولی شي، نور هېڅ امکان نه لري.
نو خو وزیر ته وایي چې را خوشې کړي.
نو وزیر کله زما خبر مني؟
ستا خبره دې نه مني، د ډالرو خبره خو به مني. هر څومره ډالر چې غواړي ورکوم یې.
عزیز صاحب، ما به دا کار کړی وای، خو دا وزیر د کمی چې جنرال صادق دی هسې صادق سړی هم دی، یوازې ذره رشوت او واسطه هم نه مني. موږ ټول ځم تنګ یو.
ښه چې داسې ده نو زه به خپله ورسره جوړ شم.
حاجي صاحب، ته به څنګه ورسره جوړ شې؟
ما ته حاجي اسلم خان وایي تر ده زورور وزیران مې په ګونډو کړي دي، خبر به شي چې څنګه یې لرې کوم. متل دی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
لکه کبیره، څنګه شو د وزیر په باره کې څه وکړه؟
حاجی صاحب، د وزیر په باره کې مې په ولسی جرګه کې زمونږ او ساسي له ګروپ سره خبرې وکړې.
ها ها، نو څه ویل؟
هغه ویل چې دا وزیر په ولسی جرګه کې له موږ پرته نور مخالفین هم لري.
مطلب یې څه؟
مطلب یې دا و چې که یو څو وکیلانو ته پیسې ورکو وزیر لري کولای شو.
نو وزیر به څنګه لري کی؟
دوی ویل د وزیر په اړه مو لاسلیکونه راټول کړي او ځینې جعلي شکایتونه او اسناد مو هم برابر کړي دي.
ښه خبره لنډه کا، چې اخر مو څنګه فیصله سره وکړه؟
پس غم مکوه، کار سم شو. 15 لکه ډالر مې ورکړل. نن وزیر ولسی جرګې ته راغوښتی دی. ما ته یې هم دا اوس د موبایل له لارې میسج راواستو چې کار خلاص دی، ډیر ژر به د لرې کېدو خبر واورئ.
که په 15 لکه ډالر لرې نه شو، 15 لکه ډالر نور هم ورکه. وزیر باید زموږ په زور پوه شي چې بیا بل وزیر زموږ سره ډغرې ونه وایي.
تو درېگا، هغه د ټلویزیون کې تازه خبر راغی.
الکانو چپ شې، په ټلویزیون کې تازه خبر دی.
درنو لیدونکو، وستا سو پام یو تازه خبر تراړو چې همدا اوس را ورسید.
د کورنیو چارو وزیر جنرال صادق چینن ولسی جرګې د استیزا لپاره ورغوښتی و د 125 رایو په رد له وظیفې څخه لرې کړی شو.
حاجی صاحب مبارک
حاجی صاحب
کور موادان ژوندی اوسئ. کبیره د سرحدي پولیسو قمندان خو زموږ او تاسو خپل سړی دی، تر څو چې نوی وزیر راځي تر هغه وخته پورې د هیروینو څو قطارونه تیار کړه. باید د ټول کال ګټه په یوه ورځ وکړو.
په دواړو سترګو حاجی صاحب وبشي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.